examino. سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجی شوې تاسو مخه کله زده رادیو نوري اوس زده رادیو خبرونه چلرو ساته دوام لري د سال شپګو د مخام تر شپګو په منځنۍ او څپونو نسیوش منځوش مترو او د مخام شپګو د سات شپګو په منځنۍ څپه دوله شپک نه ویز مخه غوړې دلای شي وړاندې په مجله کې درڅه مطالب لرو خو پیل په خبرونه کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماندن فزاته د انسان د خطوط نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې فزاکې پرې خبرې وشوي لنن څخه دریش پته کال په خو د اپریل په 12مه روسي ستورمزلي یورو ګرګرین نومړنی کس و چې فزاته سفر وکړ یو نما وایي د سفر مرسته وکړه چې انسان فزاته لار پرانیزي عبدالحد مومن نومړنی افغان و چې په 1983 کال کې فزاته لاړو په فضایي تمځای کې نه ورځي تیرې کړې خغلی مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې نوموړی اوس د جرمني پښتوتا ګارتس کې اوسي په فرانسه کې یو افغان د خطر په ورځ یو تن په دې خطر په چاړو وژو بلې ټپي کړ چې هغوی شراب څکلی وو فرانسوي رسنۍ نن راپور کړی دی چې د پیښه د چهارشنبه په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیز په بوردو ښار کې شوې ده له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او ویې واژه په پاتریس ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړیدو له کبله د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګرون درې تنه مړه شوې د قومندانۍ نن جمعه په یو خبر پڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د پاتریس ولایت په اب کمري ولسوالۍ کې وشوه خبر پڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدید وروختونو وروسته شوې د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران اوري د طالبان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلن ماشومه د برمتګرو له منګلو راخلاصه کړې ده دغه وزارت پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د فهمي په نوم دا ماشومه 9 ورځې وړاندې د هرات په مناحیه کې برمته شوې وه د دې ماشومې د یرغمل نیولو په تړاو دوه ښځې هم نیول شوې دي او له روسیې وروسته په قرغزستان کې سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لکتن یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستلی دي روټرز خبري ایجنټ نن جمعه ویلي چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستیو سیلونو ته په کتنه ویلي دي چې په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه دي د قزاقستان ولسمشر د سیلونو طبي ناورین بللی دی ویلي دي چې په تیرو اتیا کلونو کې ساری په دې هیواد کې نه دی لیدل شوی تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې رسره دا مطالب واورېدلی شئ وړاندې بر سره د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه واورئ چې وایي په افغانستان کې له ښځو سره تر ټولو افراطي جنسیتي چلند کیږي دا چې افغانې میرمنې له نړیوالې ټولنې څه غواړي
ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوروي او د هغوی حمایت وکړو
خو د چې د افغانو میرمنو څومره غږ په نړیواله کچه پورته کیږي په دې اړه درته وروسته تفصیل لرو د طالبان لخوا پر افغان ښځو د بندیزونو په لړ کې چې اوس اختر دی پارکونو ته ښځو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې
پرون دومره زختر مګلاو له خپل کلی سره ماشومانو سره یعنی پرې کوله مسول کسان چې دغه اجازه نه ورکړي وایي خو اجازه نشته
دا چې افغانو کورنۍ سره ولی ښځو ته پارک ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې په دې به هم درته تفصیل ولرو همدارنګه د هغو کسانو د اختري په اړه باندې چې خپلو کوژدنو ته عیدي اختري وړي او د چې څه ډول میوې پکې ورته د توپې په شکل باندې وړي په دې هم درته جزئیات لرو د نړیوالو مسایلو مو هم خبرو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بهم ستړي مشي د ملګرو ملتونو د خزو برخې اجرایه مشروعي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت کارندوی هیواد د غیب خبر افغانستان دی. سیمه به اوس په خپل ایکس پاڼې لیکلي افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغان نجونې وایي که څه هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کیږي، خو دا بسنه نه کوي ځکه چې دا غږ ځپل کیږي. نو نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. دا چې څه ډول عملي اقدامات باید وشي او افغان ښځې څومره نړیواله ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، په دې راپور کې لاسونه کاکړ نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایه مشرې سیما باهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتګ په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلې باهوس د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی، خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نه شي کېدلای په دوه خطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړ سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان میرمنې له کار، امازایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاوو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولې دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې ده چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په هرات ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي او د هغوی نږدې خپلوان وایي چې اختر یې له هر ډول چمتووالي پرته د نورو خلکو په کورونو کې تیر کړی دی. د دوی په خبره د هرات له وروستۍ زلزلې څو میاشتې وروسته هم دوی په خیمو او درشو خټینو کورونو کې ژوند کوي. دا چې د دې خلکو اختر څنګه و تفصیلي په دې راپور کې اورو.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلي درز شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپله د خسر کورنۍ یې چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړې. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شما هم میفهمین که بادگه مردم به
تاسی خپل په هیګی لا نور خلکو سره په خیمه کې ژوند کاوه. مالی وضعیت هم خنو و، اقتصادي ضعیف و. زه زوم يم دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راوړي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمې لاندې
خوب جشن دارم و اینا به زیر خیمه باشم.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خونه مو خطرناکه ترکه
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړي دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر ښه و، بد نه و. اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولی شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندهجان ولسوالۍ په 60 کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له زلزلې وروسته اته نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور و او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېری زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشري حقوقو د سر سازمان د اولمپیک لانړیوالې کمیټې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبان تر کنټرول لاندې د اولمپیک پر ملي کمیټې د ښځو پر ورزش د محدودیت له امله پر دې کمیټې بندیزونه ولګوي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره دا غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په اروپا کې و افغان ورزشکار او د افغانستان د سوک وهنې یا بوکسینګ د ملي لوبډلې پخوانی غړي صدیه برومند ویل دي چې د روزنې او په ورزشي سیالیو کې د ګډون لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. تفصیل سنګه کارنورو.
د بشري حقوقو د تر سازمان د اولمپیک لنړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې یا IOC تحریم کړي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د راپور په خپرولو ټینګار وکړ چې دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي، چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. په راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره مالی مرسته کړې. د دغه سازمان په ټکو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په یوه برخه کې هم د 1999 او 2003 کلونو ترمنځ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه په سیالیو کې د ښځو د ګډون د بندیز له امله د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا تحریم شوی وه او د افغانستان ټیمونو د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق نه درلود. دا راپور چې د افغانستان، مالی، هایټي او جاپان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ښځو ورزشکارانو پر وړاندې د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي اسناد تر پوښښ لاندې راولي، په ورزش کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره چمتو شوی دی څو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې شي. د بشري حقونو د سر سازمان په دغه راپور کې زیاته کړې له هغو افغان ورزشکارانو سره د مرکو پر بنسټ چې په افغانستان کې پټې دي او یا په نورو هیوادونو کې کډوالې دي، ډېری ښځینه ورزشکارانې چې په جلا وطنۍ کې دي د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه د په رسمیت پېژندلو غوښتونکي دي. په همدې حال کې په اروپا کې یوه افغانه ورزشکار او د افغانستان د سوک وهنې یا بوکسینګ د ملي لوبډلې پخوانی غړي سادیه برومند وایي چې د روزنې او په ورزشي سیالیو کې د ګډون لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د اولمپیک پر ملي کمیټې د مالي محدودیتونو لګول به د بندیزونو په لرې کولو کې ډېر اغېزمن نه وي.
دوی کولی شي له هېواده بهر د کډوالو یو ټیم جوړ کړي او د هغوی ملاتړ وکړي، څو لږ تر لږه هغه کسان چې تمرین کوي او کولای شي سیالیو کې ګډون وکړي سیالیو ته ولېږي او کله چې د افغانستان وضعیت ښه شي جونې وکولای شي له لومړنۍ کچې پیل وکړي او ملي ټیم ته راشي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش کولو هم بندیز ولګوه چې ځینې په افغانستان کې دي او ځینې له هېواده وتلي او په دې توانېدلي چې په انفرادي ډول په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې ګډون وکړي او لاسته راوړنې ولري. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په زرګونه ښځې او نجونې د ورزش له حقه محرومې شوي او طالبانو لوبغاړي له تاوتریخوالي سره ګواښ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان زیاته کړه چې له دې وروسته یو شمېر ښځینه افغان ورزشکارانې پټې شوې او هڅه وکړه چې د هغوی د مډالونو او ورزشي جامو په ګډون د ورزش اړوند شواهد له منځه یوسي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې راپور کې د ښځینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د قضیو په اړه هم بحث کړی او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د یو شمېر ښځینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د قضیې په نه تعقیبولو انتقاد کړی او لیکلی دی کریم هیڅکله له دې عمله نه دی نیول شوی. کرام الدین کریم پرده لګېدلي تورونه بې بنسټه وګڼل خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د یو میلیون ډالرو جریمې لګولو تر څنګ د فوټبال اړوند هر ډول فعالیتونو کې هغه له ګډونه منع کړ. کریم د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې پر یو شمېر غړو په جنسي ځورونې تورن او د تعقیب لاندې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
افغانستان اړوند نورمت طالب در څلرو خطرغه مخکې ورزو یو نړیواله موضوع راخلو په داسې حال کې چې پر اسرائیل او د ایران د حمله د احتمال لیدل کیږي. په منځني ختیځ کې او جوک پوری امریکایي قومندان اسرائیل ته تللی او د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر د سیمې د څو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره د کړکیچ د کمیدو د جګړې د خطر د مخنیوي په اړه خبرې کړي. تفصیل عصمت سروانه ورو.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې د خطر له زیاتېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې، چین او سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې له ایران او غواړي کړکیچ زیات نه کړي. ماتیو میلر پرون پنجشنبه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وی خبري غونډې ته وویل واشنگتن په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو د خطر له درکه اندېښنه لري. د همداراز د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې د اسرائیل له امنیت څخه د امریکا د کلک ملاتړ په باب د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو یادونه وکړه. میلر زیاته کړه انتونی بلینکن په تیرو 24 ساعتونو کې پر ډیپلوماتیکو اقداماتو بوخت و او د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان، د چین د بندنیو چارو وزیر وانګ یی او د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره خبري وکړې چې دا څرګنده کړي چې کړکیچ ته هیڅ په ګټه نه دی او دا هیوادونه باید له ایران وغوړي چې ترنګلتیا کم کړي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنهای خبرداری ورکړی و چې اسرائیل باید جزا وویني او به ویني. د خامنهای له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار وکاو چې د اسرائیل په وړاندې د امریکا ژبنه وسپنی زده. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له خپل اسرائیلي ساری یووا ګالانت سره خبرې وکړې چې په لړ کې ښاغلی ګالانت وویل که ایران حمله وکړه اسرائیل به مناسب ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دوه هیوادونو دفاع وزیرانو پر اسرائیل د ایران د حمله لپاره د چمتووالي په اړه خبرې کړي او اسرائیل به د ایران د برید په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. له بلې خوا د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانی په یو راپور کې پر اسرائیل د ایران د پوځي ځواب د احتمال په باب لیکلي چې د ایران مشر لا هم د داسې یوې حمله پر خطرونو غور کوي خو د ایران پوځ مخکې تر مخکې بې پیلوټ الوتکې بهر ته راایستلی دي. وال سټریټ ژورنال نن جمعه سهار په تل ابیب کې د یوې خبري سرچینې په قول ولیکل چې ایران ممکن له 24 تر 48 ساعتونو پورې د اسرائیل پر جنوب یا شمال برید وکوي او اسرائیل هم داسې حملې ته تیاری نیولې ده. ورسپانې د ایران د مشر دفتر ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې د حملې پلان لا هم تر غور لاندې دی او وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.
له خبرونو ور اخوا
دا پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې وشمیر کورنۍ دا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو لورګانو ته پارکونه او نورو تفریحي ځایونو ته د تلو اجازه نه دا ورکړي. یو شمېر نور بیا له ازاد راډیو سره خبرې کول، د دې لپاره چې طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت محتسبانو لوري کوم تاوتریخوالی ورسره ونه شو پارکونه او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ خزینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکي عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره له خپلې کورنۍ سره پارک ته تللی و، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وې پارک ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. عادل وایي
پرون دومره زختر مګلاړې خپل کلی سره ماشومانو سره نه پرېښوده، مسؤول کسان چې دغه هغه اجازه نه ورکوي، وایي ښځه اجازه نشته، وایي طالبان امر کړی چې ښځه مه پرېږده، دا موږ بېرته وګورئ کوټ ته لاړه.
د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و، زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته، د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و، یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره په خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
در سه روز عید و حتی دختران بعضې دختران را تحقیر میکنن، توهین میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته له تګ ډډه کړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیما وایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه، کلوی عمومي پارکونه وي او که دا کوچني پارکونه وي، د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند یا تایید اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولای سي لاړ سو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویاند مولوي عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه ساه واخلي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو، خور به شو په دې اړه راپور واورو چې د تخار د کوکچې سیند د پورې غاړې ولسوالۍ اوسیدونکو د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاخه سړک درلودل د کوکچې سیند د پورې غاړې ولسوالۍ د اوسیدونکو له پخوانیو هیلو ده چې لا تر اوسه هم نه ده پوره شوې. د راپور راته لرو، تر دې وروسته هم ستاسې پیغامونه.
د تخار د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالوي اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سړک د جوړولو غوښتنه کوي. که څه هم د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالوي د سړک د رغولو کار د تیر نظام پر مهال پیل شوی و، خو د واک بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې. دا چې د سړک خرابوالی د تخار د سرحدي ولسوالوي اوسیدونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کړي دي، د یاد ولایت د انګقله ولسوالۍ یو اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل:
دا سړک دومره خراب ده چې اکثریت مریضان سي له خوجبادین و انګقله او درقد و چهاب و رستاق ولسوالیو څخه راځي. د اشتقاله نه مریضان خپله سا له لاسه ورکوي. د سړک د خرابوالي وجه زر تر کلینیکو او تر ډاکترانو نه رسیږي. حکومت څخه هم هیله دا ده چې دغه سړک ته جدي توجه وکړي.
د نوموړي ولایت د درقد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد قاسم احمدی وایي، له کوچنیوالي په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی سړک په اساسي ډول ورغول شي، خو په خبره د و څلوېښت کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسیدلی.
سړکای مبرای کوکچه واقعا خیلی خراب شده، رفت آمد
د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي یو. د تخار نیم نفوس د کوکچې سیند پورې غاړې پروت دی. دولت هر کال له دې و ولسوالیو څخه ډیر عواید ترلاسه کوي، خو زموږ غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. چارواکي باید زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالمتین بیا وایي، د سړک خرابوالي له امله په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د تالقان ښار ته نشي رسولی.
سړک های مولای کوکچه از چالش های دیرینه مردم تخار است.
پر دې سړک د تخار د وو ولسوالۍ لکه خواجه غار، خواجه بهاودین، ینګی قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق او د چاه اب خلک د تالقان ښار ته تګ راتګ کوي، خو د سړک خرابوالي له وجې موږ په وخت سره خپل ناروغ روغتون ته نشو رسولی. موږ له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک په اساسي ډول ورغوي.
15 کلن ګلرحیم چې د ینګی قلعه تالقان ترمنځ موټر چلوي، دای هم د لارې له خرابوالي شکایت کوي.
سړک باید جوړ شي. رستاق سړک دا تقریبا 15 کیلومتره زه خوجبادین سړک باندې یا انکلات زم 15 کیلومتره یا انکلات زم یا درکات زم رستاق لا دوی نظم زب دغه لاین خپل کار کوم موټر روان یم. واقعا سړک سړک نه دی، انسان لار نه دی، انسان دی، باید توجه وسی.
ل ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمیزو چارواکو نظر هم را واخلو. د تخار د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالۍ لکه خوجه غار، خوجه بهاودین، ینګی قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق او چاعاب د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت سرحدي ولسوالۍ شمیرل کیږي، ځکه د پورته یادو شوو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونو تراوی عبادتونو جلا قبول کړي. محمدی مد هلمند ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و، مال دا کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
زه یو متقاعدم، تقریبا دوه کم اتیا کلان یم. نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم. ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، موږ تقاعد نه کوي. دا خو ظلم دی، دا خو پیسې دي، موږ د معاشه ګرځېدلی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کار نه هلته وسپاسو قیامت دی. ارستوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلاس دی. زموږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلاس.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ازادۍ اختصار ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پو کړي. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده. ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې عباس چې هغه ته دې واسطه وي هغه ته پیسې واخلې ته به ورشه په عینومېنه نه کې کابل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ور نو ما سر ورسره خلاص و سړی غلې دي بره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته دا 25 لکه افغانۍ راکړي بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم او دې اګه هغه پیسې ورکړه بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ وي نو ما سر په خلاص سړی غل دي نو ما وجا 25 لکه افغانۍ دي هغه به زه راواخه ملک افغانۍ به تی ته درکړم هغه 25 لکه افغانۍ یې زما بره وجا که نه دا رقم نه کېږي ژر یې تسلیم کړه کنې دا جایزه موږ بیا بل چا ته ورکو نو زما سر ورسره خلاص و ټول افغانان دي په دې باندې پوهوي دغه رقم مې څه جان دغه کوي ته دې د ټولو سر ورسره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر